وقت افغانستان په وخت اته بجې شوې. په پیل کې هم لنډ خبرونه. طالبانو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بلل یا ویلې دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې افغانانو له خپل وطن د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نشي چې بیا اقدام وکړي. مجاهد ویلي جنگ د هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې. دغه استازولۍ بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان تېره شپه په خپله ټویټر کې لیکلي دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کنړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي. راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کنړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري کړې ده چې تر 50 زیات کسان یې وژلي دي. د یمن حوثي اغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمي کوي. په یمن کې د حوثي اغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل چې په سمندرګي کې د امریکا تازه حکومت د واشنګټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی و. عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي. په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي اغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله. او د روسیې تاس دولتي اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د سمندري ځواکونو قمندان د مسکوا په نوم د روسیې د ډوبې شوې بیړۍ له عملې سره وکتل. د ویلي دغه کسان به خپل خدمت ته دوام ورکوي. په هغه لنډه ویډیو کې چې د روسیې دفاع وزارت خپره کړې امیرالبهر نیکولای یومینوف او د نور افسران د شاوخوا سلو لامبو وهونکو په وړاندې ښکاري. د دې کتنې د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا مخکنه یو خبرونو ترڅنګ به واوري. په خوست کې سلګونو کسانو د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په خوست او کنړ کې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په خبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. خو د چارو شنون کې په دې اړه څه وایي؟
د احضار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیه او انځور خپور کړی، متاسفانه چې نه دغه ناسته احضار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د احضار ژبه ده.
او د برېټانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او خبرونې هم لرو.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کنړ د پاکستانی پوځیانو بمباری د افغانستان له ملي حاکمیت سرغړونه وبلله. د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینری هم پر دغو حملو اندېښنه ښودلې ده او د خوښنونکي پیښه بللې ده. طالبانو بیا پاکستان ته د دغه پیښو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. نور هم په دې راپور کې
پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست او کنړ د پاکستانی پوځیانو پرونی هوایی بمباری بشری ضد جنایت او د افغانستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې ده. حامد کرزی په یوه اعلامیه کې د پاکستان پر حکومت رغ کړی چې په سیمه کې د تروریزم د منځ وړلو لپاره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا یوې کمپاینری سمیرا حمیدی دا حملې ناوړه او مایوسونکې بللې دي. هغې په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان چې له کلونو راهیسې کړیږي اوس د خپلو ګاونډیو له لاسه عذاب کالي. سمیرا حمیدی پوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت به خپل دغه عمل څنګه توجیه کوي. د طالبانو حکومت وای د دغو حملو په اعتراض کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی وو، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لخوا ورته اعتراض وشو. د طالبانو د حکومت یوه ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په هغه صوتي کلیپ کې چې رسنیو ته یې لیږلې، پاکستان ته یو ډول ګډ څندنه وکړه.
پاکستانی لور باید په دې باندې پوه شي، جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي، او افغانانو باید خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی دی. افغانان باید مجبور نه شي چې یو اقدام وکړي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د بریتانیا د دولت وزارت د پالیسۍ سلاحکاري شبنم نسیمی پرون پر ټویټر لیکلی، له بده مرغه هغه څه چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې پیښیږي د نړۍ لپاره بې ربطه شوي. اوس هره تروریستي ډله او دولت له کوم شفافیت پرته پر یوه هیواد داسې یوه حمله کوي. د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې رسمن عکس العمل نه دی ښوولی، خو د پاکستان د ملي اسمبلی غړي محسن داور په خوست کې شوې حمله وغندله.
د بمباریو دغې لړۍ ټول افغانستان ویجاړ کړی چې لا یې ټپونه رغېدلي نه دي چې اوس بیا ورباندې د بمباریو دا لړۍ پیل شوه. دا سخته د خواشنۍ وړ خبره ده، باید بشپړه څېړنه یې وشي. چا چې امر کړی باید په وړاندې اقدام وشي، که څه هم ماته معلومه ده چې دا کار به ونه شي، خو بیا هم دلته خپل احتجاج څرګندوو.
د خوست پخوانی والی حلیم فدایی بیا په خپل ټویټر کې ادعا کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د پاکستانی ځواکونو تر بمباری وروسته د طالبانو پر خلاف جګړه هم شوې او دوه طالبان ټپیان شوي دي، خو طالبانو دا ادعا تایید کړې نه ده.
و موردل چې په کور دننه او بهر د افغانستان په خوره د پاکستانی پوځیانو بمباری غندل شوې ده. په دې لړ کې پرون په خوست ولایت کې سلګونو کسانو د پاکستان د ورستیو هوایی حملو په خبرګون کې لاریون وکړ. په دې اړه راپور د اعتراض کوونکو په غږونو پیلېږي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې پرون شنبه د پاکستان د هوایی بریدونو پر خلاف په سلګونو کسان په لاریون راووتل. دوی چې د پاکستان پر خلاف شعارونه ورکول، د خوست تر څنګ د کونړ پر ځینو سیمو د پاکستان د پوځ د جټ الوتکو پرونی حملې وغندلې. پراپرونی کې ویل سوي چې بمباری د شنبې پیښلمی مهال د سپیرې ولسوالۍ پر څو کلیو سوي چې تر 15 ډیر کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په دغه ځای کې تر ډیره هغه کورنۍ میشته دي چې له وزیرستانونو د جګړو له کبله کډه سوي او زیاته مرګ ژوبله هم دغو کسانو ته اوښتې ده. پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پرون په یوه اعلامیه کې دغه حملې غندلې دي. په خپله د پاکستان حکومت د دې راپور تر جوړېدو پورې د دغو پیښو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې کلونه کلونه د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو راکټي حملې روانې وې چې د تېر حکومت له خبرداریو سره سره یې لړۍ ونه درېده. د پاکستان ځینو چارواکو له کلونو راهیسې تور پورې کړی چې پاکستانی طالبان د افغانستان په ختیځو سیمو کې مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپلې حملې تنظیموي، هغه تور چې د افغانستان چارواکو په وار وار رد کړی دی. پاکستان پر کونړ او خوست ولایتونو په داسې حال کې هوایی حملې کوي چې په پاکستان کې دننه پر پاکستانی پوځیانو حملې زیاتې سوي او د ځینو حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر هزار کړه او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ له سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ زرداش شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیا ونزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لاهن ډېر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیا کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دینه کیږي چې سمره د ټیټی کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي، هغه یا د هغې برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤولی، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولي په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغسې موضوعاتو اړوند اعلامیه او بیا کوم یاداشت چې مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربه هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندیږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې ده او د بیا نه تکرار غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې پاکستان یو اړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړی او ګڼ شمیر بېګناه افغانان یې وژلي، بل اړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا یې باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغوی به د دینه ناوړه استفاده وکړي، خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه بریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړې ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیر کلونو راځي په دې بهانه چې ګنې افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخښه کوي راکټي بریدونه تر سره کول، مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقې دی، د دې تلفات بے سابقې دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی، ګڼ شمیر بېګنا افغانان شهیدان کړي دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحې کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غینا د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل دغه بریدي وغندو او دغه سلسله به جاري، داسې معلومیږي چې د طالبانو دپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره درېږي او که د خپل ولس سره درېږي.
په پاکستان کې دننه هم وخت نا وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حملې سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوسټو باندې برید وکړو او خوښه 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګاه په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې وه، یو نظامی قرارګاه وه، هغه په بند کړه او په نړیواله سطح یو غبرګون خودو او د امریکا سره اړیکې مو تړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د هغې نه زیاته مهمه ده او کمه نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضي تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زرداشت شمسو چې د پاکستانی پوځیانو د بمباریو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان د سفیر د احضارولو په اړه وغږېد.
ازادي رادیو
پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اورېدلی سئ.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دیاړه د رواندا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت د پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د رواندا ته نه لیږي. نور جزئیات په اسمت ساروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل د تیرې پنجشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری آژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو مرستیال جیلیان فریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوي طرحې په غبرګون کې وویل دا کمشنرۍ د کډوالو د وضعیت د څېړلو لپاره یو بل بهرني
هیواد ته د لومړنیو څیړنو سپارل په کلکه غندي. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګانډا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقونو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت دا پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه یې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی، افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
ازادي راډیو ته غوږی است. د جرمنی آلمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو له مخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 23 پیل شو چې لا هم دوام لري. د خبرونې په دې برخه کې زو زموږ له همکار اسمت څاروان څخه اورو.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د زیږورځې 113 کلیزه ولمنځله. کیم ایل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې وه، خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نه شول او پریډ هم نه ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې د دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیم ایل سونګ زیږورځ ده. بلخوا د جنوبي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکو ویلي دوی اټکل کړی و چې په دې ورځ به پوځي پریډ جوړ او احتمالا د اټومي توغندیو ازموینې وشي. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې په دې مراسمو کې ملکی پریډ، نڅاوې او اورلوبې شاملې وې. په دغو راپورونو کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د وینا یا هم نظر څرګندولو په اړه څه نه دی ویل شوي. په وروستیو اونیو کې په پیونګیانګ کې د لوی پوځي پریډ د چمتووالي عکسونه خپرېدل، خو کارپوهان وایي اوس ممکن پوځي پریډ د اپریل پر 25 چې د دې هیواد د پوځ د تاسیس کلیزه ده جوړ شي. د کیم ایل سونګ کورنۍ په 1948 میلادي کال کې د شمالي کوریا له تاسیس راهیسې پر دې هیواد واکمني کوي.
د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د 113 زیږورځې راپور مو له احمد تکل څخه واورید. د خبرونې په پاتې برخه کې زموږ له همکار اسمت څاروان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه مې ومني. په دې برخه کې د کندو د ستونزو او دغه راس د وچکالۍ له کبله د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یو شمېر مالدار او بزګر وایي سږ کال د وچکالۍ له امله له خپلو کروندو ښه حاصلات نه دي اخیستي. د بلې خوا له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږۍ بیلابیل پروګرامونه پلان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبدالله په بغلان کې کاروند کړی. هغه سږ کال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې له خپلې کروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم وکړل مو وکړل خو د وچکالۍ له امله وسوځیدل. د سری بیا هم ډیره لوړه ده.
عبدالله د خپل لسکسیز کورنۍ اړتیاوي له همدې کروندې پوره کوي. عبدالله د بغلان د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي او تر خواهی د بخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. پسرلی بیا د کندهار په خوږیانو یو ولسوالۍ کې په مالداری بوخت دی. وایي د وچکالۍ له امله حیوانات مړه شول، ځکه کوم واښه یې چې ورته ګخت کړي وو زرغون نه شول او تر خواهی ورشوګانې هم سکال شنې شوي نه دي.
شدید انسانان خراب دی. ام تیر حکومت کی ام اوسنی نظام کی هیڅ مشر نه دی کړی حکومت نه دی کړی وکاله پر کی
د طالبانو د حکومت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د دې اندېښنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو طبیعي پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی بیا ازادي راډیو ته وویل
برنامههای مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغو سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي، ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کېږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او تر څنګ یې حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابره شي څو تر یوه حده مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې کونډې ښځې د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې دا مېرمنې ډوډۍ نه لري او وایي خپل ماشومان د شپې وږي ویدوي. په افغانستان کې د ښځو په کارونو محدودیتونو دا ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي له کونډو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول به له دې مېرمنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هیواد کې له 1500 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. نور حال په دې راپور کې
د تیرو شلو کلونو جګړې له ډیرو کورنیو قرباني واخیستې او ډیر ماشومان بې پلار کړل. د دې کورنیو میندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابته کړه چې دوی د خپلو اولادونو ښه سرپرستي کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کار لرونکو میرمنو ژوند متاثر کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو میرمنو چې د کورنۍ سرپرستي دي. دا د 14 کلنه میرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوند یې په 14 کې د هرات ښار په حاجی عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري خو کومه دنده نه لري. هغې په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره سن نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو؟ په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
دا افغانستان شوارم داودی ملي بوده شرایط شد که طالبا آمد زنده هم مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوان د افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په ورستۍ ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوان په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده. خپله هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور مې ده چې هغه کار ته ځي. هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2.5 لک تنه یتیم ماشومان لرو او دې ترڅنګ شاوخوا 15 لک تنه کونډې ښځې دي او نږدې 4 میلیونه اسې پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. له 2 میاشتو تېرېدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او بهرنۍ مرستې هم تر ډېره د طالبانو له لارې نه ویشل کېږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقي ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کېږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو بنسټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20 میلیونه وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
رحمان رحیم، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو، دا هیله ده چې ټول به روغ یې. زه پند دولسم ټولګي زده کوونکي د مارس ټول بلپورو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ په مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ پر مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د امارت د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دي نور خنډ نه جوړوي. موږ د چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوځي پیدارانو به خدای ستاسو مرسته چې کوم رااله به دیو ته چراله وته ویلې. دا کوم غریبانان چې منګه گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکه تاسو حکومت وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ریکارډ ولیکل شي کنه. او دې اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم په سکاسان او سوس کارټون هغه ل جوړ کړو. او د دې ځګینا چپلیر ته هم د مومندرې ولسوالۍ نه چپلیر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي. نو د ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خو او زه غواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسي او تاسو به غټه مننه یې ورور چې په دې غټه انکوایري وشي. دلته ډېر سخت بوکس کارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک یې اخلي او حق دا دی چې دلته غریبانان مرستې باید هغو ته ورکړي. مننه. السلام علیکم.
زه محمدین خبر کوم. زه غواړم چې یو پیغام طرفه خپور کړم. زه دا غواړم چې د افغانستان یا د نړۍ موسسات دا نارې ووایي چې موږ د افغانانو سره دومره مرسته وکړې. قسم په خدای د ببرکانه کې 6,000 کورنۍ دي. قسم په خدای که سړی معذر وي چې ما سره مرسته کړي. آیا دا یو بام دوه هوا ولې کېږي؟ موږ سره مرسته نه ده شوې. هیڅ رقم نه دی، سرک نه دی، سربان نه دی، مسکین سره نه، غریب سره نه، بل سره نه، بل سره. آیا زه د افغانستان اسلامي امارت نه پوښتنه کوم او سوال کوم او خواهش کوم چې تاسو ولې توجه نه کوئ؟ ولې یو بام دو هوا کوئ؟ ولې د موږ د نیکوچانو غم او فریاد نه اورئ؟ وسلام، خدای په امان.
د افغانستان په وخت 3:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه.
طالبانو د افغانستان پر خوره د پاکستانی پوځ حمله ظالمانه عمل بللی او ویلي دي چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستانی لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي. مجاهد ویلي جګړه د هیچا په ګټه نه ده او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کیدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حمله په کلکه غندلې. دغې استازولۍ بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په راپورونو اندېښنه وښوده. دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده. یوناما لیکلي چې ملکیان باید په نښه نه شي. او د یمن حوثي یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ. دا ځانګړې ضربتي ډله به په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شي چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمې کوي. درنو اوریدونکو، اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپرونه به واورئ چې په ژوندۍ بڼه پرون خپره شوې او نن یې تکرار خپرېږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، تر دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خپرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. نن په دې خپرونه کې په افغانستان کې د موسیقي، انځورګرۍ او لیکوالۍ په شمول د هغو هنرونو په اړه چې د طالبانو له وخته رسیدو سره له جدي خطر سره مخامخ دي، په خوندیتوب یا د ودې د دوام پر لارو چارو خبرې کوو. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د کتابونو چاپ ټکنی شوی، تر پخوا کمې لیکنې خپرې شي. د انځورګرۍ او موسیقي هنرونه له جدي خطر سره مخامخ شوي. سینماګانې بندې دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په کابل کې خپلې دروازې بندې کړي. له رادیوګانو او تلویزیونونو څخه موسیقي نه خپرې شي او په څو مواردو کې واکمنو وسلوالو د موسیقي هنرمندان توهین کړي او د موسیقي آلې ماتی کړي دي. کتاب خپرونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک د پخوا پشان کتابونه نه رانیسي او طبعا دوی هم د پخوا پشان کتابونه نه چاپوي. له بلې خوا ډېر لیکوال او هنرمندان د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نورو هیوادونو ته کډوال شوي چې له دې کبله په افغانستان کې لویه فرهنګي خلا رامنځته شوې ده. د دې تشې د ډکولو او د افغاني موسیقي او هنر د یو مخ محوه کېدو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ آیا هغوی چې له هیواده بهر دي په دې برخه کې څه کولی شي؟ زموږ د بحث میلمانه دي لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال، لیکوال او شاعر علمګل سهرا او همدارس لیکوال او شاعر عبدالمالک بیکاسیار. لیوال صاحب، که تاسو په پیل کې په هغو هنرونو خبرې وکړئ چې له خطر سره ستاسو په نظر مخامخ دي.
خبره په دې کې ده چې هنرونه د یو هیواد د ملي فرهنګ او د ملي هویت هغه تر ټولو متبارز توکي دي چې یو هیواد خپل ملي هویت او ملي فرهنګ د هغو په اساس نړیوالو ته ورپیژني او همداراز په کور دننه د خلکو د عامه ذوق د خړوبولو دپاره دغه ارزښتونه مطرح دي. په افغانستان کې له بده مرغه تاریخي تجربې ښیي چې په دغسې ایدیولوژیکو نظامونو کې چې اوس افغانستان ته راغلي دي، ټول تجسمي هنرونه د موسیقي، تیاتر او سینما له یوې خوا او انځورګري او نور هغه هنرونه چې په اصطلاح یو ډول اسلامي نه ګڼل کېږي، دا له خطر سره مخامخ دي. او تاسو ولیدل چې په افغانستان کې د تاریخي آثارو د لنګولو نه رانیولې چې د مجسمو د جوړولو او په کار باندې بندیز ولګول شو، د افغانستان د هنرونو د ټولو بنسټونو کې د خوندي نقاشۍ او مجسمو موجودیت ته خطر پېښ دی. حتی په سمبولیک بڼه د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي تر مخې چې کومه د مور مجسمه ولاړه وه، په هغه تور څادر وغوړول شو او کې د شپ په راتلونکو اقداماتو کې وړاندې شي. موږ په مجموع کې موسیقي، تیاتر چې له بده مرغه په خو هم چندان په خو وضعیت کې نو، سینما، انځورګری، اترن او په اصطلاح نڅا په مجموع کې، او ټول هغه هنرونه چې په افغانستان کې مطرح دي، په نړۍ کې مطرح دي، له خطر سره مخامخ کیږي.
ډیره مننه لیوال صاحب. بیکاسیار صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د طالبانو په تیره دوره کې هم موسیقي او نور هنرونه حتی عکس منو. تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو تیری دورې پر دغو هنرونو څومره منفی اغیز درلود، او که به هر کې هم یو شمېر البته افغانانو بیا هم د موسیقي او هم په نورو برخو کې فعالیت وکړو، د هغوی فعالیت باندې هم که تاسو رڼا واچوئ چې څومره اغیزمن وو؟
ډېره مننه سروان صاحب. داسې کوم هنر په اسلام په افغانستان کې د هغه زه نه احساسوم چې د هنرونه به له منځه لاړ شي. د دوی د مخې د ډب کېدو په سلسله کې دې ته چې کار نه کېږي نو خامخا دا شاتل ویږي. د منځ تللو هنر امکانات په دې نشته دی چې دغه هنرونه چې موږ یې لرو په افغانستان کې دا نړۍ شموله یا سیمه شموله هنرونه دي. مثلا خطاطي که افغانستان کې دب شي، په ایران کې مثلا نور عربو هیوادو کې بزای کې مثلا، یا موسیقي یا همداسې مثلا نور شیان. کنه
بیکاسیار صاحب، مثلا موسیقي که شل کاله تاسو ونه لرئ، په داخل کې تولید ونه لرئ، د استا موسیقي ځي بدلیږي، د هندي موسیقي، د غربي موسیقي تر تاثیر لاندې راځي، او د افغاني موسیقي په نامه څه شي نه پاتې کیږي. مثلا
په دې دغه غرمیزه د شل کلو نه کوي، کنه موږ په دې نظر نه یو چې دغه غرمیزه به شل کلو وږي. کنه خبره په دې کې شوله چې مثلا هغه د تیر ځل هم چې د طالبانو په دوره کې د پدغه شان بندیز لګېدلی و، دا واضح خبره ده چې ته یو ورځم یو کار نه کوې، د هغه ناوړه اغېز د کار باندې سړی لیدلی شي. مګر له منځه دغه هنرونه لاړل نه. ما ستاسو ورته اشاره وکړله، زموږ هنرمندانو زمونږ په ګاونډیو هېوادو کې او همداسې مثلا په اروپا کې، په امریکا کې خپلو مسلکونو ته ادامه ورکړله. د دوی پر اتک سره مثلا دا شی له منځه لاړ نه. حتی
سلامت وسی سحر صاحب، ډېر شمېر افغان لیکوال او هنرمندان او حتی د سپورت لوبغاړي له وطنه وتلي دي، جلا وطنه شوي دي. تاسو هم د بیکاسیار صاحب په شان فکر کوئ چې دغه کسان به هنر او ادبیات له هېواد بهر وپالي او وروزي؟
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته د رادیو قدرمن اوریدونکو ته محترم ملمنو لیواس بکشار صاحب ته زه خپل هم په دې باور یم. د بکشار صاحب خبرې مې واورېدلې. زه خپل په دې باور یم چې دغه ټول تجسمي هنرونو ته دومره زیان چې ګویا غیر بخیل منځ ته تلو په ویرې موجود دی ممکن نه ده. یو خبره خو دا ستاسو په بتره سم دا خبره کوم. یو خبر خدا دا چې مشهور خبره ده په افغانستان کې که غواړي چې یو شی عام کې نو بندش پی ولګوي. موږ د تیرې دورې شاهدان یو، د طالبانو چې کله بندیز ولګو په خصوصا په موسیقي باندې. موسیقي سره دی چې عامه نه وه، کنسرتونه یا لوی لوی پروګرامونه به نه جوړېدل، ولې په کل کې موجوده وه. زه په کابل کې هم، د کابل په د ښار کې خلکو موسیقي محفلونه جوړول په ولایتونو کې وو، او کله چې هغه حالت له منځه لاړ یو دم راوټوکېدل ځوانان، او تاسو ولیدل چې بیا یې ډېر پرمختګ وکاو. نو اوس هم په بهر کې چې څوک فرهنګیان په مجموع کې، یعنی دغه ټول هنري هنر د برخې کارمندان چې راغلي دي، دا یو ډېر کامل ظرفیت ده چې موجود ده، او په هره برخه کې البته، یعنی لکه تاسو چې وویل، تر سپورت پورې، تر نقاشي پورې، تر موسیقي پورې، تر فلم سازي پورې. یعنی هغه د استاد سرمت مست چې د پرتګال ته، هغه تقریبا د موسیقي انسټیټیوټ چې په کابل کې کار کاوه او ډېر مشهور کار یې کاوه، دا مکمل راغلی ده له هر څه سره. یعنی زه په جریان کې هم چې بیخي هغه کوچني شاګردان یې مسره راغلي دي. دې عین یا کار چې په کابل کې کاوه دلته دوام ورکړی ده. همداسې نور فرهنګیان، شاعران، لیکوالان او نقاشان، سینماګران، دا چې
بهر تراغلی دی دی یعنی هغه ولې شپې خو به تپند انتقال ولې شپې یو څه د چا خبره ده گنگشت به موجود و تپند ولې په دغه هوټ راغلی دی چې دی خپل کار ته دوام ورکړي. یعنی
ډیره مننه سحر صاحب. لیوال صاحب بیرته تاسو ته درګرځو. د هنر په برخه کې هم داسې ویل کیږي وایي هنرمند داسې ده لکه کب چې په اوبو کې وي، یعنی کله خپل چاپېریال لرې شي بیا نو هغسې کار نه شي کولی لکه څنګه چې په خپل چاپېریال کې کوي. مخاطب یې چې نه وي نو چا ته لیکل وکړي، چا ته سندره ووایي. که څه هم اوس دنیا متحوله ده نسبت نویمې لسیزې ته، خو تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې دغه افغانان چې بهر کې دي دوی خصوصا د لیکوالۍ په برخه کې که ووایاست چې دوی دلته کار کولی شي، هغسې کار خو به طبعا نه شي کولی چې په هیواد کې کولی شوی، خو تر څه حده پورې کولی شي. دې ته په پام چې هغه خلک چې مهاجر دي دوی مکلف دي چې په هغو هیوادونو کې چې اوسي دي هغوی ژبه زده کړي، نور کارونه یا نور مسؤلیتونه هم په غاړه دي.
خبره په دې کې ده چې موږ په دوو بېلو موقعیتونو کې بحث کوو. یو په خپله هغه بومي موقعیت کې د هنرونو فرهنګ دی چې هغه افغانستان، بل موقعیت د مهاجرت هغه دی موقعیت دی چې هغه هم خپلې ګټې لري هم خپل تاوانونه لري. زه لاندې داسې یو خبره کوم چې په افغانستان کې دننه وضعیت د فرهنګ او هنر بحراني دی. مثلا ځینې ډېر بومي ارزښتونه دي چې هغه په مهاجرت کې یا نه دي مهاجر شوي یا په مهاجرت کې هغه پادل کیږي. مثلا د لوګری موسیقي چې د افغانستان تر ټولو بومي وسیله موسیقي ده او یو لوی ارزښت دی زموږ د موسیقي، یعنی د افغاني موسیقي نمایندګي کوي. هغې وروستي لوی شخصیتونه هم وفات شول، اما یوه زړه یوه هسته یوه هم په لوګر کې او هم د کابل په خرابات کې چې هغه نور په ټاپه ودرېده. نور لوګری موسیقي د افغانستان بهر په همغه ظرافتونو خصوصیتونو چې په افغانستان کې کېدلی شوه وده وکړي په بهر کې وده نه شي کول. ځینې نور همدغه ډول مثلا د بدخشانۍ موسیقي، د هراتۍ موسیقي، د ځانګړو هغو یو بل مسله رواني مسله ده. ګوري کله چې را لویدونکی نسل دا خو داسې دی چې نسل په نسل انتقال کوي. کله چې را لویدونکی نسل ماشومان فکر کوي چې دا موسیقي حرامه ده، بده ده، او ډول او سرنۍ په غاړه کې اچوي، مخې ورتوروي او په بازار کې ګرځوي، بیا نو هغه نسل چې هنر سره علاقمند دی کېدای شي وروزل شي د راتلونکي پانګې دپاره، هغه بیا دې ته زړه نه ښه کوي. یعنی په هر صورت په هېواد کې دننه دا شی منقطع کېږي.
بکاسیا صاحب، تاسو د نورو په نسبت زیاته تجربه لري په بهر کې دی اوسېدو. هغه کسان چې له هیواده وتلي دي خصوصا په دې وروستۍ موده کې چې ووتل، اکثره هنرمندانو لیکوالو باسواده طبقه وه او له باسواده ډېره هیله هم ده چې اولادونه هم باسواده وي او یو څه وي تکړه کسان له هغوی نه پیدا شي. دا کسان چې بهر ته راغلي دي دوی که څوک خو کړی بی دی خپل ژبې او ادب او هنر لپاره، لیکن اولادونه ډیره مشکل ده چې حتی په خپل ژبه سم خبرې وکړي، لیکلو یا په خپل ژبه دی یو هنر پنځول خو بیخي ګرانه کار ښکاري. که څنګه؟
بالکل همدا شه دي سروان صاحب، د لیوال صاحب خبرې ډیره دقیقې او ډیره په ځای دي. دا هیوال لیوال صاحب ورته اشاره وکړه، اول دا خلک چې مثلا اوس بې ځایه شوي دي تر وو اتو لسو کلو خو دوی له خپل ژوند دې ته راجوړ کړي چې په ارا باندې سا واخلي، یو کور ولري، مثلا د مڼې ډوډۍ د پیدا کولو غم یې له سره لرې شي. دا د هر هغه سړي په ژوند کې دا تېره شوې ده، هغه که پخواني راغلي دي یا که اوسني راځي یا که له دې نه وروسته راځي، دغه وقفه په دې منځ کې را روانه ده. ولې دې سره مخامخ یاستو؟ مثلا په دې فکر کوم چې طالب ولې داسې فکر کوي. دغه لاره چې مثلا د بشر د پیدایښت نه راتر اوسه پورې خلکو وهلې ده، چې خلک وایي چې مثلا 3 میلیارد کاله کېږي چې مثلا ژوند په دې کوره باندې موجود شوی دی. دغه لار ده چې موږ باید په دغه لار باندې لاړ شو.
دغه خلک چې موږ په افغانستان کې مثلا د ادبیاتو په حق لکه تاسو ته وایم لیوال صاحب ورته اشاره وکړله، موږ چې مثلا ستوري ورته وایي یا مثلا ډېر کاري لیکوال ورته وایي زموږ په وطن کې، دوی هغه خلک وو چې دوی له خپل کار نه خپله ډوډۍ پیدا کوله. دلته د ډوډۍ غم بیل دی او د کار د هنر غم بیل دی. ته به ډوډۍ هم پیدا کړې، ته به خپل شعر ته، ته به خپل لیکوالۍ ته، ته به خپلې کیسې ته، ته به خپل تبلیغ ته، ته به خپل هارمونیا ته هم وخت پیدا کړې. دلته دوه کاره شوله، لکه ما شلیواس ویلي هلته ډېر داسې هنرمندان وو چې خپل کار نه ډوډۍ خوړله. دلته هیڅوک ډېر کم داسې پیدا کېږي. ته به په یو هنر کې ډېر ټاپ یې چې ته له خپل هنر نه یا له خپل لیکوالۍ نه دلته ډوډۍ وخورې. درغیر یزو ته باید د ګوډې لپاره بیل منبه ولري او د هنر لپاره ته باید بیل وخت وباسې. او لکه تاسو اشاره ورته وکړله، د اولادونو ته د دې هنرونو انتقال او حتی ډېر امکان لري چې بیخي د نورماله مورنۍ ژبه اولادونو ته انتقال ته بیخي سخت دی. په اروپا کې مونږ خپله د دې مشکل سره ډېر زیات مخامخ یاستو.
که راشو حلارو ته لیوال صاحب برته اشاره وکړه، لومړی سحر صاحب، له وطنه بهر کسان باید ستاسو په نظر څه وکړي؟ زه خو وایم مثلا که هر لیکوال او هر هنرمند سره له ټولو بوختیاو سره سره د ورځې دوه ساعته فرهنګي کارونو ته بیل کړي، نو په دې شکل به فکر کوم چې خپل تعهد په ځای کړی وي. او اوس یو بل شیګنه دا ده چې انټرنیټ شته. په نیوی ملسیزه کې انټرنیټ نه و، اوس دوی که څه لیکي د تشویق لپاره هم یو زمینه لري، ځکه چې دوی که هر اثر پنځوي یو څوک شته چې تشویقی کې ویسته یا نقد پی وکي.
سلوان صاحب، خبره داسې ده چې اول خو بندیزونه چې اعلان شوي دي یا نه دي، نه اعلان شوي خلک ډاریږي. دې ته یو لویه سوالیه پکار ده چې کېښودل شي که نه، چې ولې باید داسې وشي که نه، ولې باید موږ دغو موسیقي له د نورو تجسمي هنرونو سره زموږ ټولنه یو 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 بیخي جدي پیوند لري. یعنې زموږ په تاریخ کې هم له ډېره پخوا یعنانه ده له وختو نه که نه د ویدي سره درنو د ریګویدا او دغو نه راشروع شوې ده. او څه چې خلک نه مني، ګوره زه دغه نوې پرېکړه چې دوی کړې ده چې ښوونکی او زده کوونکي مثلا نکټایي نه اغوندي، په داسې حال کې د افغانستان په مکتبونو کې ما ته څوک نشي راښولی د دولتي مکتبونو کې چې زده کوونکي یا ښوونکي دي نکټایي تړلي که نه. اما د دې په مقابل کې تاسو وګورئ په دخوا د رسنیو کې ټولو خلکو څومره سخت غبرګون وشو، چا چې نکټایي هم نه تړله او یو عکس یې د پاسپورټ لپاره کوم وخت په نکټایي کې اخیستی وغه یې هم شریک کړی ده چې یعنی یو ډول اعتراض ده که نه. نو اول قدم کې وایم چې دغو شیانو سره یو 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 تقابل موجود ده د ټولنې د نورو خلکو له تجربو نه، د نورو دنیا له تجربو نه په استفادې سره شاید دوی په تغییر هم راشي ډېر زیات که نه. زه ډېر په دې باور نه یم. دغه اوس چې
یعنی یوه لویه وقفه خو ایجاد کړې ده. مثلا د کتاب بازار وګورئ چې مخکې تر دې تحوله څومره کتابونه چاپېدل، اوس څومره چاپېږي. دا صرف نه ده چې کتاب نه چاپېږي، لیکوال هم همداسې مایوس ده. د پخوا غوندې لیکل نه کوي، د پخوا غوندې ځان ته زحمت نه ورکوي. نو دا ډېره لویه وقفه ده. حتی د موسیقي په برخه کې هم وایي په غنیویم لسیزه کې د ځینو کسانو چې زه خو په موسیقي نه پوهېږم، هغوی چې پوهېږي هغوی وایي چې افغاني موسیقي تقریبا ختمه وه. هغه موسیقي د افغاني موسیقي له غربي او پاکستاني او هندي او نور موسیقیانو سره یو ځای شوه، او هغه اصلي له افغاني موسیقي تقریبا ختمه شوه. او دا انسټیټیوټ چې د موسیقي ایجاد شو، دا د دې یو هدف هم همدا و چې هغه موسیقي بیرته ژوندۍ کړي او ډېر کار هم په دې برخه کې وکړو.
خنه غواړم د نوې ملسي ته وګورم چې څنګه به فرق سره وکړم. که تاسو پیغه وکړئ تم خاطب نه درلود، پیغه وکړئ تا کتاب دتا یو هستونه په هر برخه کې چې و نه رسیدل مخاطبینو ته نه رسیدل. یعنی هیڅ کوم نو یو څه ځان باندې نو سره خبر یو ترلې ټولنه و اوس ټولنه د مټ ټولنه اوس هغه ترلې په معنا چې تو هم نه ده اوس یعنی اوس وسال ته مخاطبین لري او وسال ته زمره دا اوس ما یو ملګری پرون یو ناول لیکلی وای دا پټ کې چاپی دی او دغه افغانستان ته به لیږل کیږي مثلا مثال په ډول باندې کنه. نو ولې به یو بل لیکوال نه لیکي؟ دغه اوس ګوره د ډیرو غسل چې موږ یو تاسو پیژنې مثلا ملګری دي چې راغل دی لګیا دی او کار کوي دا اوس هم په یعنی لګیا دی دا شنه دي چې زه دې وقفې سره مخه نه یم موافق نه یم چې لویه وقفه به راځي. راځي به ولې نه؟ دغه حداقل هغه ګنګشت هم دا حالت راولي چې دا مشکل به راشي.
راځم خپل خبر ته به خبر ډیر شي. زه فکر کوم په بهر کې ډیر یو لوی ظرفیت موجود ده او د دې د همغږي او د دې د تنظیم لپاره ډیر ضرورت پکار ده. ما په نظر باندې اول که ممکن شي د دې فرهنګیانو مجموعه د غبرخې ټول فرهنګیانو په ګډون یو جلا وطن ټولنه جوړ شي او د غنور فرهنګ ټولنه چې دا ټول سره منسجم شي ډیر لوی کار کولای شي. بل زه فکر کوم که په بهر کې دا وسم یو هڅه روانه ده او یو څه جوړ شوی دی د فرهنګي برخې او تلویزیون ایجاد شي. موږ په خبري برخه په نورو برخه کې لرو په دې برخه کې ولرو موږ د پسند موسیقي د شپ برخه کې دا ډیره ګټه کولای شي افغانستان ته دې غدي پاره. او پرمې موږ د سیاست خبرې کولې موږ به دلته یو د بهر میشتي باید یو بل افغانستان جوړ کړي په فرهنګي برخه کې چې کله بیا شرایط برابرېږي نو دا انتقال شي. خو همدغه چې سروان صاحب کله شرایط تغیر شو په بهر کې موږ ډېر خلک واول ګور د لیکوالۍ برخه کې د بیکاشیا صاحب یو علم کارونه کړي په یو صورت باندې مثلا د هیله مجله منظمه چاپ کړې ده او یو علم کتابونه چاپ کړي دي خو دوی همدغه مشکلات لري. دا اوس هم چې راغلي دي به طبیعي ده چې مشکلات لري اما کار کوي خپل هغه هستونې چې کولې هغه به دوام ولري. نو زه وایم که په بهر کې دغه کوم ظرفیت چې موجود ده دا منظم شي او یو هماهنګي ولري ډېر کار کولای شي. اوس د انټرنیټ زمانه ده، اوس د یوټیوب له لارې د فیسبوک او د نورو خپل رسنیو له لارې ته خپل مخاطب ته خپل هر څه رسولی شي. نو صحیح ده چې بعضې ستونزې خو طبیعي ده چې دي، موږ په دې باور نه یم چې ګویا هیڅ تاوان نه ده رسولی.
بله ډېر سلامت اوسئ سحر صاحب کور ودان. لیوال صاحب تاسو مخکې ښاغلی سحر وویل چې د بهر مشت افغانان باید په خپل منځ کې همغږي پیدا کړي او له بهره کار وکړي. په څه شکل سره کار کولای شي د ټولنو د جوړولو لپاره؟ په کوم شکل سره فکر کوي چې دغه تشه چې راغلې ده دا تر یوه حده پورې رسیدای شي؟
بیا هم زه په دې ټینګار کوم چې موږ غواړو په دې برخه کې په څه پوه شو. باید دغه د دیاسپورا د فرهنګي یا د مهاجرتي فرهنګ د زیانونو ګټو د مثبتو او منفي اړخونو په اړه د بشریت تجربه ولول او وروسته دغه د موږ سم قضاوت کولای شو. خبره په دې کې ده چې موږ یو مهاجرتي ټولنه هم ځکه نه یو چې ځینې مهاجرتونه په تیرو زمانو کې په یو لوی جغرافي نه یو شمېر خلک بلې جغرافي ته په کولکتیفي شکل باندې تللي دي او هلته یې د خپل فرهنګ هم له ځان سره. له بده مرغه موږ ډېر ټیټو پراک شو او هلته کوچنۍ کمیونټۍ مو هم نه دي رامنځته کړي. موږ د افرادو په توګه د جاپان له شرقي ترین څنډو رانیولې
لیکن لیوال صاحب اوس زمانہ څه بدل ده؟ انټرنیټ وضعیت بدل کړی دی.
انټرنیټ یوازې د عرضه کولو یو وسیله ده چې هم ډیره مهمه ده. یعنی هغه خپل د نشر او پخش او د دې شیانو مهمه مسله د تولید ده او د تولید او د مصرف ترمنځ دغه تړلې ده چې په دې کې انټرنیټ خپل نقش لري اما هغه ډول نه چې په یو ټولنه کې موږ ژوند کوو. زه غواړم تاسو ته خبره وکم ځینې هنرونه په یوازیتوب نشي تولیدېدای. مثلا موسیقي ده زه له ډېرو هنرمندانو سره پېژنم، له نږدې ورسره مې کار کړی دی. دوی چې یو هنري پارچه تولیدوي دا باید ګیتاریست له یو هېواد را وغواړي، تبله چې له بل هېواد او بل غږونکی له بل هېواد او بل او دا او دا ګوري. مثلا فکر وکړي افغانان 2 میلیونه مهاجر شول لاړل د الف هېواد ته. دوی په دغه الف هېواد کې د خپل یو شمېر هنرونه کولای شي هلته په هماغه شکل باندې انتقال کړي. اما که دوی فرق کورنۍ بیلو بیلو هیوادونو تا لارشی علتا دل مشکلات سر مخامخ کی گوز ده حل لارو تره ده حل لاری یو خدا ده چه منگ سنفی جوڑکتونه پا نریوال ساتا ولرو ده موسیقی ده پارا بیلی طولنه ولرو ده مجسمه جوڑونه ده پارا بیلی ده هنزبرگره ده پارا بیلی ده ادبیاتو ده پارا بیلی او دا یوازی دا طولنه دا سی نبی چه اساسی پکتنه ناش دا طولنه نسو وکی نسو که دا طولنه همون پا افغانستان کمله او لبدا مرغه لبدا مرغه یو عیب خو زمونږ دا دی چې مونږ ډېرو زیاتو پر سلیقوي اختلافاتو هم اخته یو برخلاف د نورو هیوادونو او چندان دغه زمونږ فرهنګیان په دې ټولنو کې سره دا ټولېدی هم نه شي ځکه چې دا هم یو زمونږ یو مشکل دی بل څه وکړو زه وایم چې د دې د حل لاره دا ده چې مونږ له نړۍ سره او د نړیوالو بنسټونو سره یو تفاهم وکړلی شو چې دغه د افغاني فرهنګ او هنر مهاجرت په رسمیت زه غواړم البته دا خبره په اوله کې یو څه نامفهومه وي په نړۍ کې داسې ارګانونه شته لکه یونسکو او یو شمېر نور سازمانونه چې که دوی د یو هېواد د بحران له کبله د هغوی مهاجرتونه په رسمیت وپېژني هغه بیا په هماغو برخو کې د هغو دپاره یو شمېر کارونه کولی شي.
بکس یار صاحب مخکې یادونه وشوه چې زموږ لیکوالو هسې هم د حقو زحمې لپاره لیکنې نه کولې، خدای پجاتې لیکنې کولې که یوازې لیکوالو برخې ته راشو. پخوا په جرمنی کې او په اروپا کې افغانانو کلتوري ټولنه درلوده او کتابونه چاپول، اوس چې لیکوالو زیات شوي دي په اروپا کې د افغان لیکوال می منظور ده، اوس بیا غسې یو کار نشي کېدی؟
ډېره ښه پوښتنه سروان صاحب. د لیوان صاحب خبرې تر ډېره ځایه پورې ډېرې علمي او ډېرې منطقي ډېرې مستردلې دي، خو زمونږ هماغسې چې مثلا د یادونه کوي چې مونږ نړۍ سره یو تفاهم ته ورسېږو او نړۍ سره دا وکړو، نړۍ سره چې مونږ تفاهم ته رسېدلی دا مشکل مونږ ته نه پیدا کېده. هغه افغان چې په کابل کې موسیقي بنده کړې ده او هغه افغان چې نن دلته په بن کې یا په واشنگتن کې یا په کوپنهاګن کې ناست دي، دا ډېر زیات تفاوتونه نه لري. مونږ نړۍ سره څه چې مونږ خپل ځان سره ته هغه توافق ته رسېږو، مونږ ډېر سلیقوي اختلافونه لرو، مونږ هر یو من یاستو، مونږ د بل خبره ډېر مشکله منو، هغه بیا سی بي منو، بیا ډېر مشکله چې ته کار وکړو. دغه امکانات چې لباس بیا ادبي دا بالکل موجود دي، مګر دغه امکانات تومره کار غواړي سروان صاحب. ته اعتبار په خدای وکړه چې ډېرې وړکۍ پروژه په شپو شپو دا به لیکلې، بیا به ایمیلونه وي، بیا به جوابونه وي، بیا به انټرویوګانې وي، بیا به اسناد وي، بیا به کاغذونه وي. یعنی زه په دې نظر یم چې دا ډېر ښه کار دی که داسې یو کمیټه موجوده شي فقط د دې کار لپاره دا کار وکړي. دا باید هنرمندان دا کار ونه کړي چې دغه رابطه موجوده کړي، هنرمندان باید خپل هنر مخته بوزي. لکه تاسو یادونه وکړله زمونږ پخوانۍ هلې ځلې چې دلته وې، لکه چې کېدای شي او حتما لیوال صاحب نور دوستان په دې خبر دي، دا ټولې په شخصي راشه او په شخصي په کاوشونو او منډو تړلو باندې ولاړې وې. زه دغه برخې ته ډېر علاقمند یم او دا کار کېدای شي.
سحر ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې تاکید کوم چې په خپلو مټو باندې باید ډېر کار وکړو، د نورو مرستې باید جلب کړو. د ګوره زموږ په مخ کې یوه ډېره قوي تجربه پرته ده د تېرې دورې، چې مثلا زه اوس نه وړاندې کوم، ډېر لوی کار وسو په بهر کې او زموږ همدغو لیکوالو. یعنې ما ته یو ډېرې قوي ټولنې مسؤول راته وویل پخوا چې وایي ولا ټولنه ډګروالانو سیمه سبان راجم کړي وو، یعنې لیکوال هم نه وو. ګوره په هغه وخت کې دا ظرفیت هم دومره قوي نه و، خو اوس ظرفیت ډېر لوړ سوی دی. په هر هېواد کې زموږ افغانان یو عالم خلک دي او دوی ډېر کار کولی شي په هره برخه کې. زه وایم چې د کوربه هېوادونو مرستې باید جلب شي په هر ډول باندې، هغه هم کوي. ګوره ولله د مورنۍ ژبې په برخه کې تاسو وویل چې راتلونکی نسل باید څنګه وساتو.
کور ودان ښاغلی علمګل سحر، شاغله عبدالغفور لیوال او شاغله عبدالمالک بیکاسیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.